لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر 11 بجو دوام کوي ښه راغلاست. په دې یو ساعت خپرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې پاکستان وایي له بنده د ملا برادر او نورو طالب مشرانو د له خوشي کولو مخکې یو لړ شرطونه لري. دا چې دا شرایط کوم دي، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه وروسته راځي. په پیل کې ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټ کې، د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې یو بنگلاديشي انجینر د وسلوالو لمنګلو خوشی کړی. ایساف ځواکونه وایي چې دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژل شوی، او متحده ایالاتو له اسرائیل وغوښتل چې په ختیځ بیت المقدس کې د 3000 نورو يهودي مشرانو د جوړولو پر پریکړې لسره غور وکړي. د خبرونو تفصیل، پاکستان وایي تر کومې پورې چې امریکا د افغانستان د سولې د روان بهیر د سرنګوالي په باغ خپله پریکنده دریز روښانه نه کړي، اسلام آباد به د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر په شمول مهم طالب بندیان خوشي نه کړي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون د یو لوړ رتبه په پاکستاني مقام په حواله ویلي چې د مهمو طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د امریکا، افغان حکومت او نورو متحدانو د واضح دریز د نشتوالي په صورت کې اسلام آباد نشي کولای د احتمالي خطر پر ځان ومني. بل لور ته د افغانستان د سولې علي شورا ازاد رادیو ته ویلي چې واشنگټن او نور متحدان د طالب بندیانو د خوشي کېدو له موضوع او د سولې روانو هڅو ملاتړ کوي، او په دې برخه کې په خپلو کې کومه ستونزه نه لري. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې یو بنگلاديشي انجینر د وسلوالو لمنګلو خوشي کړی. دغه انجینر دوه اونۍ وړاندې د شبرغان اندخوی په لویه لاره کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوی و. د دې ولایت ملي امنیت رئیس جنرال محمد شریف ازاد رادیو ته وویل چې یاد انجینر له دوه کلونو را په دې خوا په یو افغاني شرکت کې دنده ترسره کوله. د ښاغلي شریف په وینا په دې اړه یې څوک نه دي نیولی او وسلوال په تېښته بریالی شوی دی. ایساف ځواکونه وایي چې دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. دغه ځواکونو نن په یو خبر کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه سرتیري د سړک غاړې د ښخ شوي مین د چاودنې له امله وژل شوي. په دې اړه د وژل شوو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. د خوست ولایت د ګڼ شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو د شپې لخوا د ټلیفوني خدماتو له بندېدو شکایت کوي. د باک او ځنې نورو ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي په لرې پرتو سیمو کې له ماښامه تر سهاره د ټلیفوني خدماتو پرې کېدل د دوی حالاتو ته په پام سره جدي ستونزې جوړولی شي. لبلی خو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ګل حبیب شاج منا کوي چې د ټلیفوني خدماتو د بندیدو مسله به له مخابراتي شرکتونو سره مطرح او په نظر راتلونکي کې حل کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانې د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغاني سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغاني لس پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري 5.5 افغاني. متحده ایالات تیر ورځ له اسرائیل وغوښتل چې په ختیځ بیت المقدس او په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د 3000 نورو یهودي مشرانو د جوړولو پر پریکړه له سره غور وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل د اسرائیل دا ګام د منځني ختیځ د شخړې په اړه د مستقیمو خبرو اترو د بیا پیلېدو مخې ته ستونزې جوړوي او اسرائیل باید له زغمه کار واخلي. خو د اسرائیل د سرتن بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې د هیواد به د خپلو اساسي ګټو لپاره د نړیوالې ټولنې د فشارونو مخې ته هم ودرېږي او په دې اړه شوې پریکړه به بدله نه شي. اسرائیل یوه ورځ وروسته له هغې چې فلسطیني ادارې ته په ملګرو ملتونو کې د څارونکي حیثیت ورکړل شو په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د زرګونو نورو مشرانو د جوړولو پریکړه اعلان کړه. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تیر ورځ په استنبول کې د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړو مشرانو د سوریې د شخړې او د مسکو او انقرې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړې. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې په سوریې کې د روانې شخړې پر سر کړکېچنې شوې دي. ولادمیر پوتین د سوریې د روانې شخړې په اړه وویل:
مونږ نه غواړو تکرار ошибок
مونږ نه غواړو هغه څه بیا تکرار شي کوم چې زموږ د نږدې ماضي خپلې خطاګانې ګڼو. راځي چې په یاد کړو چې څومره لویدیځه ټولنه د لیبیا له یاغیانو څخه د ملاتړ په برخه کې فعاله وه. چا دا پیشبیني کولای شوه چې همهغه خلک به چې لویدیځ ملاتړ کړی و د متحده ایالاتونو د سفیر د وژلو تر غمیزې پورې لاړ شي.
په تیر اکتوبر میاشت کې ترکیه د سوریې یو الوتکه چې له مسکو څخه دمشق ته پلاره وه، د دې لپاره چې معلومه کړي د بشار الاسد رژیم ته پکې پوځي مرستې نه لیږدول کېږي، د پلټنو لپاره پر خپله خاوره راکوزه کړه. روسیا د سوریې د حکومت له کلکو ملاتړو څخه ده او د دغه هیواد په روانه شخړه کې هر ډول بهرنۍ مداخله ردوي. د ایران لوی سرنوال ویلی هغه بلاګر چې تیره میاشت د پولیسو په توقیف کې مړ شو وهل شوی و، مغلم حسین یجهی، پرون وویل تحقیقات خودلې ده چې 15 کلن بلاګر ستار بهشتي د نیول کېدو له ورځې راهیسې د پولیسو لخوا وهل شوی، خو د یجهی په وینا د پولیسو وهل ټکول د بهشتي د مړینې سبب نه دی. د ایران لوی سرنوال ویلی ستار بهشتي به خی د رواني او یا فزیکي شاک په نتیجه کې مړ شوی وي. بلاګر ستار بهشتي چې په تیر اکتوبر میاشت کې نیول شوی و، د تیر نومبر په دریمه نیټه یې په وین نومي زندان کې سا ورکړه. ایراني چارواکو د بهشتي د مړینې د قضیې په تړاو و کسان نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی د هغه تړون تمدید ته چمتو دی چې د پخواني شوروي اتحاد د زرګونو اټومي او کیمیاوي وسلو په لمنځه وړلو کې مرسته کړي. اوباما تایید کړه چې مسکو نه غواړي د بدلونونو له راوستلو پرته د ګډ ګواښ د کمولو 40 کلن تړون تمدید کړي.
روسیې ویلي دي چې اوسنۍ موافقه زموږ د دواړو هیوادونو د بدلیدونکو اړیکو نظام نشي ساتلی. خو دې ته موږ په ځواب کې وایو چې راځي له وخت سره یې سم کړو، راځي له روسیې سره د یو انډول شریک په توګه ګډ کار وکړو، راځي هغه کار ته چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ډېر مهم دي دوام ورکړو.
چارواکي وایي د متحده ایالاتو په مالي مرسته دې پروګرام د څه باندې 6500 ستراتیژیکو سرګوللو او زرګونو مزایلو په لمنځه وړلو کې مرسته کړې ده. او سپینه مانی وایي متحده ایالات د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د ارادې په اړه ژور اندېښنه لري. د سپینه مانی ویان جی کارني پرون خبر اعلان ته وویل امریکا د دې احتمالي ګواښ د مخنیوي په پلان کار کوي، خو نوموړي د دې پلان د سرنګوالي او جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی و که د سوریې رژیم کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو واشنگټن به یې په وړاندې اقدام وکړي. هیلری کلنټن د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې تیر ورځ وویل د کیمیاوي وسلو کارول د بشار الاسد رژیم لپاره سر کرخه ده او له دې کرخې تیرېدل به د نړیوالو د اقدام سبب شي. خو د سوریې حکومت د هیلری کلنټن د دې خبرداري په ځواب کې ویلي چې دا هیواد به هیڅکله او په هیڅ حالاتو کې د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي چې له زندانونو څخه د طالب مشرانو د ملا برادر په ګډون د طالب مشرانو له خوشې کولو مخکې یو لړ شرطونه لري. په نیمروز ولایت کې د ایران قونسلګری پرانستل کیږي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي چې په افغانستان کې د مسؤلیتونو د انتقال بهیر په مسؤلانه ډول ترسره شي. په یو بل راپور کې به واوري چې په تخار کې ناقلین شکایت کوي او وایي چې چارواکي غواړي د دوی ځمکې غصب کړي.
د پانتون قواله شپږ سوه جریبه ده، دوی تقریبا 2000 جریبه ځمکه د ناقل ځمکه پکې راغه کړې، هاته کړې او کار درګر د روان د دیوال تر نه راتوي.
د پولیسو د هغه سرتیری کې سبا واوري چې د دندې د سر ترسولو پر مهال د حاجی ظاهر قدیر باډیګاردانو وهلی و، خو د ولسمشر له امر وروسته د ولسی جرګې دې غړي بښنه ترې وغوښته. آیا په زده کړه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر شته؟
پس خاصه ستونزې چې بعضی خلک فکر کوي چې انجلۍ بې لري د پانتون په محیط کې، ما تر اوسه هغه نه دی احساس کړی او هېڅ فرق د نجونو او هلکانو په منځ کې په پانتون کې نشته.
په دې اړه خبرې اترې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. پاکستان وایي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د مهمو طالب مشرانو د خوشي کولو لپاره د هیواد یو لړ شرطونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې همکارۍ په لړ کې یو شمیر طالب مشران خوشي کړل. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا او نور متحدان یې د طالب بندیانو د خوشي کېدو له موضوع او په دې برخه کې له روانو هڅو سره کوم اختلاف نه لري. په دې اړه د رضوان مراد راپور واورئ.
د سولې د عالي شورا یو لوړ رتبه مقام د نوم د نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته ویل متحده ایالات د افغانستان د سولې د پروسې له روان بهیر څخه بشپړ ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د دې هیواد د یو لوړ پوړي مقام په حواله ویلي چې تر کومې پورې امریکا د افغانستان د سولې د روانې پروسې په اړه خپل دریځ روښانه نه کړي، دوی نشي کولای د طالبانو مهم غړي له بنده آزاد کړي. خود افغانستان د سولې علي شورا ټینګار کوي چې امریکا او د افغان حکومت نور لویدیز متحدان د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د افغانستان د سولې د پروسې له څرنګوالي سره هیڅ کوم ستونزه او اختلاف نه لري. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته یو لوړ رتبه پاکستاني مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي تر څو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د واشنگتن په شمول ټولې ښکېلې مهمې خواوې په دې پروسه کې شامل نه شي، دوی به د طالبانو مهم غړي او دوهم نمبر مشر ملا برادر خوشي نه کړي. هغه ویلي که پاکستان ټول بندیان آزاد هم کړي او بیا د افغانستان د سولې روانه پروسه ناکام شي نو مسؤلیت به پر پاکستان راشي. پاکستان ته په تیر نومبر میاشت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د روسي سفر پر مهال اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ په لړ کې نه طالب مشران چې د دې هیواد په زندانونو کې بندو خوش کړل. خو د پاکستانی رسنیو په وینا د افغان او پاکستانی مقاماتو د خبرو اترو په حاشیه کې دا په ډاګه شوې ده چې اسلام آباد د ملا برادر په شمول د مهمو طالب مشرانو د خوش کولو په برخه کې یو لړ شرطونه لري چې یوې په دې اړه د امریکا د حکومت د پریکنده دریس څرګندېدل دي. د راپورونو له مخې کابل او اسلام آباد په خپل وروستیو کتنو کې پریکړه کړې چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د افغانستان د سولې د پروسې د بهیر د څرنګوالي موضوع له متحده ایالاتو سره شریک کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له متحدو ایالاتو او ناټو څخه غوښتنه کړې ده چې له 2014 کال وروسته هغه مهال چې نړیوال سرتیری له افغانستان وځي په دې هیواد کې امنیتي خلا پرې نګدي. هنا رابانیکار چې پرون په بروکسل کې د څرګندونې کولې له حقاني شبکې سره د خپل هیواد د هر ډول مرستې او ملاتړ خبره هم رد کړه. رضوان مراد بیا هم په دې اړه د جرمني د خبري اژانس د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رابانی کروای هیواد له امریکا او ناټو څخه تمه لري چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دې هیواد کې امنیتي خلا پرې نګدي. نوموړي چې پرونی په بروکسل کې د پارلمان لغړو سره کتنه کوله ویل د 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې د انتقال پروسه په مسؤلانه توګه ترسره شي. د جرمني خبري اژانس ته هینا رباني خر په حواله وایي چې د ناټو سرمنشي اندرس فوګراس موسن هغه ته ډاډ ورکړی دی چې دا تړون به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول امنیتي خلا پرې نګدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا چې له 2014 کال وروسته په افغانستان او سیمه کې څه پیښیږي سر له اوس نه په اړه څه ویل ګران دي. نوموړي ویلي په پاکستان کې سولې او امنیت په ګاونډي افغانستان کې د سولې او امنیت له رامنځته کېدو سره تړاو لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې هیواد یې نه په پټه او نه هم په ښکاره له حقاني شبکې سره چې ګمان کېږي د پاکستان له استخباراتو یا ISI سره اړیکه لري کوم ډول مرسته کوي. د هینا رباني کار په وینا هر هغه ډله چې له تاوتریخوالي کار اخلي هغه د پاکستان دوست کېدای نشي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ناټو له سرمنشي اندرس فوګراس موسن سره هم د افغانستان او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت او د امریکا په شمول نړیوال متحدان حقانی شبکه چې ویل کیږي د پاکستان په قبایلی سیمو کې خوندې پناه ځایونه لري په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو او نورو اهدافو د سترو او ډلې زبریدونو مسؤله ګڼي. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو حقانی شبکه د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رابانی کار له متحده ایالاتو او ناتو غوښتنه کړې چې له 2014 کال وروسته هغه مهال چې نړیوال سرتیری له افغانستان اوزي په افغانستان کې امنیتي خلا پرېنږدي. د افغانستان د کابینت څلور وزیرانو د یکشنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې د ایران له یو پلاوي سره کتنه وکړه. د ترانسپورت، فواید عامه، مالیه او د کلو د پراختیا وزیرانو نیمروز ته د سفر په ترڅ کې له ایراني چارواکو سره موافقه وکړه چې په دې ولایت کې به د ایران قونسلګری ډېر ژر پرانستل شي. احمد شاه فطرت راپور راکوي.
ډېر ژر به په نیمروز ولایت کې د ایران قونسلګری پرانستل شي. دا خبره د شنبې په ورځ د ایراني او افغاني لورو د لوړپور پلاو ترمنځ مطرح شوې ده. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې د مالی ترانسپورت او فایدامي وزیرانو د نیمروز ولایت څخه د لیدنې پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره یوه مهمه غونډه لرلې ده. د نیمروز ولایت والي محمد سرور ثبات وایي چې دا غونډې ډېرې مثبتې پایلې درلودې چې د دواړو لورو ترمنځ مطرح شوې. د مالی فوایدامی او ترانسپورت وزیرانو سره یوځای مو د ملک پر مرز د ایران د بهرنیو چارو وزیر سالی سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې ډېر مسایل او وړاندیزونه مطرح شوه. عمده وړاندیزونه د سوداګرۍ پراختیا او د ایران او افغانستان ترمنځ د ابریشم د پل څنګ ته د یو بل پله جوړول وه او همداشان په نیمروز ولایت کې د یوې قونسلګرۍ پرانستل چې دواړو لورو پرې تفاهم وکړ. له بلې خوا د نیمروز ولایت اوسیدونکي هم د افغانستان د کابینې د څلورو وزیرانو د سفر څخه دغه ولایت ته خوښ دي. د نیمروز په ولایتي شورا کې د خلکو استاد محمد نادر بلوڅ وایي که څه هم په تیرو کې ایران خپل پر ژمنو عمل نه دی کړی خو دا ځل هیله مند دی چې عمل وکړي. هغه مخکنی تجارب چې موږ یې د ګاونډي هیوادونو څخه لرو ډېر وختونه سوداګریز مسایل د سیاسي مسایلو قرباني شوي خو بیا هم دا ځل تره شوي موضوعات د دواړو هیوادونو په ګټه دي نو شاید عملي شي. د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریز ستونزې له ډېرو وختونو موجوده دي خو د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د ابریشم د پل څنګ ته د بل پله جوړول او همداشان په نیمروز ولایت کې د ایران د قونسلګرۍ پرانستل به دغه ستونزې حل کړي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خپرونه کې
د خوست قومي مشران او د مدني ټولنې غړي وایي کچرته افغان حکومت او نړیواله ټولنه خلکو ته د عادلانه او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ډاډ ورنکړي نو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د خلکو ونډه پیکوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2014 کال وروسته حالت په اړه په هیواد کې دننه او بهر اندېښنې په زیاتېدو دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
2013 کال د افغانانو لپاره خورا ارزښت لري. په دې کال کې کلیوي خو په افغانستان کې د نړیوالو ټولنې پوځي حضور پای ته رسیږي بل لوري ته به په ملي کچه ولسمشري د ټاکنې ترسره شي. د خوست یو شمېر قومي مشران او د مدني ټولنې فعالان وایي کچېرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه افغانان د شفافو او رڼو ټاکنو په ترسره کېدو قانوني کړي نو په دې ملي بهیر کې به د خلکو ونډه کمرنګه او لږه وي.
حاجي ناظم زدران په اړه وایي
دا ضمانت رو کولای شي چې په افغانستان کې به هیڅ قسم حکومت ریزي چې هغه د هر غریب فنډ ټیم دغه ته مانه لوړوي نو یې شفاف انتخابات هم کېدای شي او موږ انتخابات کړي که چېرې دا ترمی موجود نه وي او دغه خلی پرمې درمزغن اکثالي ولکه یا بیا انتخابات وکړي ولکه یا زوی کول سره ځانه کېږي.
د مدني ټولنې دوه تنه فعالان زهرا جلال او الیاس وحدت وایي چې ټاکنې باید نمایشي نه وي. د ټاکنو په اړه باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه متعهد عمل وکړي.
خواهش او غوښتنه انتخاباتو کمیسیون نه لرو چې یو حد اقل څه ناڅه باید یو معیار وټاکي
تر هغه ځایه چې موږ وینو مطالعه کوو عین شیطان یو نړیواله ټولنه او افغان دولت د انتخاباتو اصل ته د هغې ارزښت په تجربه تله قایله نه ده.
دا چې ولې د نظام په جوړښت او ډیموکراتیکو بهیرونو کې د سیاسي ګوندونو ونډه کمرنګ ده په اړه فضل جان جهش داسې ویل
د سیاسي آزاد په مقابل کې د دولت دفاع او د نړیوال دفاع خنډونه ایجاد شوي دي. نه غواړي په افغانستان کې قوي سیاسي ګوندونه رامنځته شي او که څوک اقدام هم ورته وکړي په مقابل کې یو شکل توطیه او فتنه ایجادوي.
د کتونکو له انده تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د افغاني ټولنې د بیلابیلو قشرونو په منځ کې آزاد بحثونه ناستې او په خپلو کې د ستونزو او ننګونو شریکول د انتخاباتو په ملي بهیر کې د خلکو د ونډې د زیاتېدنې لامل ګرځي.
سمغه غږ له ازادۍ راډیو اوري. په تخار ولایت کې ناقلین شکایت کوي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي غواړي د دوی ځمکه د تخار پوهنتون د جایداد په نوم غصب کړي. د ناقلینو په استازیتوب دوه کسانو د تخار له مرکز تعلقان څخه ازادي راډیو ته وویل چې دا زورواکي غواړي دوی له خپل پلرني ملکیت څخه به برخې کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال نور محمد سهیم پر راپور کې واوري.
د تخار ولایت د تعلقانو له ښار څخه عبداللطیف او نجیب الله ستانکزی د دغه ولایت د پانتون تر څنګ پرتو دو څلوېښت کوره ناقلینو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د تخار محلي چارواکي غواړي چې د تخار پانتون د جایداد په نامه په سیمه کې د پرتو ناقلینو اړوند اته سوه څلوېښت جریبه ځمکه واخلي او په خپله ناقلین چې وایي له سنه دیارلس سوه درې دېرش هجري لمریز کال راهیسې قانوني اسناد په واک کې لري د ځای وشړي. د دغو ناقلینو په استازیتوب یو تن چې ځان عبداللطیف را پیژني وایي چې د ده د معلوماتو پر بنسټ د پوهنتون ځمکه شپږ سوه جریبه ځمکه ده، خو اوسني چارواکي وایي چې دغه ځمکه اتلس سوه څلوېښت جریبه ده چې په دې حساب د دوی ټوله ځمکه او جایداد پکې له منځه ځي.
داس چارواکي سه دغلته حکومت کوي، دوی ټول غواړي چې دغه ځمکه د ناقل ولکونه خارج کړي او د پانتون په نوم غصب کړي. حال داسې د پانتون قواله شپږ سوه جریبه ده، دوی تقریبا دوه زره جریبه ځمکه د ناقل ځمکه پکې راغه کړې، هاته کړې او کار د ګرده روان د دیوال تر نه راتاوي. د دغه ناقل له کلمې سره دوی اساسات لري، غواړي چې د ناقل د جینورک کړي.
ښاغلی عبداللطیف وایي چې که څه هم دوی په دې اړه څو ځله دغه موضوع اړوند مقاماتو ته رسولې او د بازخواست هیله یې کړې ده، خو چا څه پوښتنه نه ده کړې.
زه شخصا لاړلم شورای ولایتي ته لس دولس سپینګیرو سره، هغوی مکتوب راکړه په والی باندې. تقریبا پنځلس ورځې کېږي چې د موږ مکتوب هم عارضه هم نه امضا کوي، هېڅ جواب نه راکوي، بس هسې سردرګومه. تقریبا دوه درې والې موږ تظاهرات وکړه، دوی د موږ نه دا خبر هم نه نشروي او همدغسې دیوال د درګر د کار کوي، ورباندې روان دي، غواړي چې ناقل له دغه جینه ورکړي. نو آیات د تصفیر راغلی ده، آیات چې هر څه ورته وایي څوک غوږ ورباندې نه ګرئ.
د ناقلینو یو بل تن استازی نجیب الله ستانکزی بیا په دې
داسې وایي، یعنی مونږ له دولت سره هیڅ مشکل نه لرو، له قانون سره هیڅ مشکل نه لرو، مونږ په قانون کې ورسره ولاړ یو. د قانون لارې مونږ ملامت یو، مونږ سر ظلمنو، خو ځینې کسان د دغه حکومت په راس کې دي چې هغوی له مونږ سره په دې کې ظلم کېږي دغه ناقلینو باندې.
د زیاتوی چې آن په دې موضوع کې د جمهوری ریاست لخوا د چیړنې او پلاوی هم سیمه ته راغلی دی، خو د هغو خبرو ته هم څوک غوږ نه نیسي.
نو آیات د تصویر راغلی ده د رئیس جمهور په امضا باندې، د هغه خبرو ته هم څوک غوږ نه نیسي. درګر د کار کوي او حیات سر ورته وایي څوک غوږ ورباندې نه ګري.
د دغو ځمکو د څرنګوالي په اړه مو د تخار ولایت له مطبوعاتي مسؤول مصطفی رسولي نه هم پوښتنه کړې ده. دی وایي پوهنتون ته د استاد رباني د واکمنۍ پر مهال د اتلس سوه دو څلوېښت جریبه ځمکې امر ورکړی شوی دی، نو ځکه فعلا دغه ځمکې په قانوني لحاظ د پوهنتون برخه شمیرل کیږي. د پوهنتون ځمکې اتلس سوه دو څلوېښت جریبه دي چې د استاد رباني د حکومت له وخته شرعي قباله لري او د یو فرمان له مخې ورته ورکړای شوي دي، او د حامد کرزي د موقت حکومت پر وخت هم دغه اتلس سوه دو څلوېښت جریبه ځمکه د پوهنتون لپاره تایید شوې ده. ښاغلی رسولي دا خبره نه ردوي چې ناقلین له دیارلس سوه درې دېرش هجري لمریز کال راهیسې اسناد په واک کې لري او مالیه یې هم ورکړې ده، خو زیاتوي چې د دوی یو ځل ورکړې مالیه سمه ثابته شوې ده چې هغه هم په دیارلس سوه څلور اتیا هجري لمریز کال کې ده، او تر هغو پخواني اسناد یې جعلي ثابت شوي دي. لکه چې وایي تر دیارلس سوه څلور اتیا پخوا کوم اسناد چې دوی لري د دولتي ارګانونو له نظره جعلي ثابت شوي دي، خو بیا هم پیښه نهایي شوې نه ده. مسله درې ګونو محکمو ته راجع شوې وبلیدل شي چې څه ډول پرېکړه پکې کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې باب د جمهوري ریاست لخوا د راغلي حیات یو تنغړی چې ځان یې د تصفیې مدیر وباله وایي چې د دوی د مطالعې له مخې د ناقلینو اسناد بالکل سم دي، خو دوی دغه موضوع د پوهنتون مقاماتو ته هم راجع کړې ده چې هغوی خپل اسناد وړاندې کړي، خو تر اوسه پورې د هغو لخوا دغه اسناد د دوی په واک کې نه دي ورکړی شوي.
د تخار ولایت د ناقلینو شکایت چې وایي سیمه ییز چارواکي غواړي د دوی ځمکې د تخار پوهنتون د جایداد په نوم غصب کړي. د همدې خبرونې په دوام کې له کندز څخه په یو بل راپور کې بعد د یو ځوان کیسه واورئ چې د ایډز په ناروغۍ اخته دی او وایي چې دا ناروغي د نشو له وجې ورته پیدا شوې.
ما کشور ایران بودیم، در یه عمل آغشته شدیم و جوانای ما پیام ممی است که در یه عمل بد نرن، بس کنن، تر کنن، کل مریضی از همی عمل آغشته می شادم.
در راپور ده همدی خبرونه پا دوام کردی. خوسم دستی ناجیه ساپی تا وقشه چه تردید اما چه پا کابل که او بخی چه ده کابل ورسپانو تای کتنا کری او ده کابل پا ورسپانو که ده مهم خبرونو او راپورونو لندیز او روی.
د کابل ورسپانو نن تر ډیره په هغو شرایطو بحثونه کړي چې پاکستان د طالب مشرانو د خوشي کولو لپاره وړاندې کړي. خدمتګار نا دولتي ورسپانې لیکلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ له څو میاشتو راهیسې د طالب مشرانو د خوشي کولو پر سر خبرې روانې دي. ورسپانه لیکلي که څه هم په دې هڅو کې څه ناڅه پرمختګ شوی او پاکستان د منځنۍ کچې یو شمېر طالب مشران خوشي کړي، خو د ملا برادر برخلیک لا هم نه دی څرګند. ورسپانې وړاندې د یو پاکستانی چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلي چې اسلام آباد د ملا برادر په ګډون د یو شمېر طالب مشرانو د خوشي کولو لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي. ورسپانه لیکلي چې د اسلام آباد یو اساسي شرط دا دی چې په دې مسله کې د امریکا په ګډون ټول مهم لوبغاړي ښکیل شي، خو ځینې کتونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستان د هلې ځلې د سولې په بهیر کوم مثبت اغیز نه شي کولی، بلکې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کولی شي چې په دې بهیر کې مهم بدلون راولي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د پاکستان له لورې د طالب مشرانو په خوشي کولو ټینګار کړی او لیکلی چې دا د سولې په بهیر مثبت اغیز پرې باسي. ورسپانې په دې برخه کې د پاکستان روسي اقدامات چې په ترڅ کې یو شمېر طالبان له بند نه خلاص شول مهم بللي او لیکلي چې پاتې بندیان هم باید خوشي شي. ورسپانې وړاندې په افغان دولت او امریکا هم غږ کړی چې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي او په دې ډول سره د سولې او پخلاینې د بریا لاره ورکړي. سرنوشت نا دولتي ورسپانې لیکلي چې ټاکل شوی په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د افغان، پاکستاني او برتانوي چارواکو ترمنځ خبري وشي. ورسپانې لیکلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې په درې اړخیزه غونډه ګډون وکړي. په افغانستان کې د سولې په حسو کې د پاکستان د همکارۍ په اړه د بحثونه په داسې حال کې کېږي چې د همدې ورسپانې په وینا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا په افغانستان کې د پټو عملیاتو د ترسره کولو خبرداری ورکړی. سرنوشت دې کلي چې رحمان ملک ویلي که له افغان خاورې د طالبانو په حملو کې پاکستانیان ووژل شول، نو د هغوی په وړاندې به پټ عملیات وکړي. ورسپانې لیکلي چې پاکستان په دې ډول غواړي ځان له نړیوالې ملامتیا خلاص کړي، ځکه د هیواد په نړیواله کچه تورن دی چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته مرستې او امکانات برابروي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د هغو کسانو دوسیې وڅېړي چې د خبریالانو پر وړاندې په تشدد او د هغو په وژنو تورن دي. د دې ادارې یو مسؤل پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تشدد او د هغو د وژنو دوسیو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. محمد وایس سمیم په دې اړه نور تفصیل لري.
د تیرو یو لسو کلونو په موده کې په افغانستان کې د خبریالانو کار له زیاتو ستونزو سره مخ و. که څه هم د افغانستان حکومت د بیان ازادي د تیرو لسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي، خو له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. د نوې ادارې د رسنیو د څار مسؤول صدیق الله توحیدی د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل څو د هغو کسانو دوسیه چې د خبریالانو په وژنه او د هغوی په وړاندې په تاوتریخوالي تورن دي په جدي ډول وڅېړي.
متاسفانه له کلونو راهیسې د خبریالانو د قتل په اړه ډېرې دوسیې چپ پرېښودل شوي دي چې تر اوسه پورې د تورنو کسانو د پیژندلو، نیولو او یا هم د مجرم اعلانولو په برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته شوی. ډېر کمیسیونونه جوړ شوي، خو متاسفانه د څېړنو پایلې نه دي اعلان شوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو لامل د عاملینو نه مجازات کېدل دي.
دغه غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر کرزي حکومتي بنسټونو ته امر کړی څو د ټولو تورنو او بندیانو دوسیه وسیړي. همدارنګه د نای مسؤلین له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي څو هغه کسان چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې مجرم پیژندل کیږي په یوې علني محکمه کې جزا ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي څو د هغو کسانو دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي تورن دي په جدي توګه وڅېړي. د دغه وزارت سلاکار جلال نورانی:
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نای او د خبریالانو او رسنیو څخه د نورو مدافع بنسټونو په څیر د خبریالانو د قتل دوسیو له څېړلو هرکلی کوي، او موږ هم له قضایي بنسټونو څخه غواړو چې دغه څېړنې ګړندۍ کړي او دوسیې تر لاس لاندې ونیسي څو هغه کسان چې ژورنالیستان ځوروي د خپلو اعمالو سزا ته ورسیږي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلینو د معلوماتو له مخې په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې له 1500 څخه زیات خبریالان وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار 10:30 دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې ناجیه ساپی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
پاکستان وایي تر کومې پورې چې امریکا د افغانستان د سولې د روان بهیر د څرنګوالي په باب خپله پرېکنده دریز روښانه نه کړي، اسلام آباد به د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر په شمول مهم طالب بندیان خوشي نه کړي. ایساف ځواکونه وایي چې دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژل شوي. دغه سرتیري د سړک د غړې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. متحده ایالاتو تیر ورځ له اسرائیل وغوښتل چې په ختیځ بیت المقدس او په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 3000 نورو یهودي میشتځایونو د جوړولو پر پریکړې له سره غور وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی د هغه تړون تمدید ته چمتو دی چې د پخواني شوروي اتحاد د زرګونو اټومي او کیمیاوي وسلو په لمنځه وړلو کې مرسته کړي. او سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادارې په اړه ژوره اندېښنه لري.
زموږ راکله ازادي راډیو اوري. د معلولینو نړیواله ورځ پرون د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ولمنځل شوه. د احصایو له مخې په نړۍ کې دا مهال څه باندې 1 میلیارد کسان، یا د نړۍ د ټولو وګړو په سلو کې 15 د معلولیت له یوې نه یوې بڼې سره ژوند کوي. او ځکه خو معلولین چې په افغانستان کې ډیر وخت د معیوبینو په نوم یادیږي، د نړۍ تر ټولو ستر اقلیت بلل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریالې حاجرې مراد معصومی په همدې پلمه له یو معیوب سره مرکه کړې چې افغان معیوبین کومې ستونزې لري او له حکومت څخه څه غواړي.
اورور په لومړی سر کې موږ تخپل ځان معرفي کوي.
زمانو مشخوله د لغمان ولایت تو سیزن کې
راته وای چې تاسو څنګه مایوب شوي.
زما شوم ما سینه بغل شو او په شکارې کړه راته په خمه مایوب شوي.
کله تاسو ځوان شوي په دیوان پوه شوي چې تاسو مایوب یا تاسو ډول یې احساس کولو
چې پوه مایوب نو بس احساس هم دغه و چې نور ته وګورو ځان ته وګورو بس نشو کولای ځان نور سره برابر کو. بس خدای رحم دی خیو مایوب یو.
تاسو واده کړی؟ واده لری؟
نه نه.
اولی
بس د ژوند مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي. بس
تخیتاسو د ژوند معیشت په څه ډول باندې کوي؟ خپل ژوند څه ډول مخکې وړي؟ څه کاروبار کوي؟
زه خپل حیات ما زنانه مردانه پرته دوزی خو چون کې مور اقتصادي مشکلات لرو دلته کابل کې سوزی موزی دا شیان خرڅو صاحبم.
تاسو ته د حکومت لخوانه زنګړې ماش درکول کیږي یا کوم مرسته تاسو سره کیږي؟
یو ماغه کالنه زنګړې ماش چاغه ورکول کیږي، نور کومک مون سره تر څو نه شوی نور پاره معلومات نه لرو.
زنګړې ماش تاسو درکې څومره ده؟
پروس کالی ورکړه او تقریبا 25500 پیسې کالی ورکړه 14500 روپۍ.
تاسو تاسو کالنه ماش ته دوه؟
او نه کالنه ماش.
نن د مایوبینو نړیوال ورځ په دې خو به خبري استه. تاسو د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته څه پیغام
بس زمونږ پیغام دا دی چې په ټول دنیا کې او په ټول افغانستان کې د مایوینو د ژوند د ښه کولو لپاره پروګرامونه ولري. دا پروګرام نه چې یو روپۍ ورکو په دې باندې ځنه، بس داسې یو کومه ګور سره وکړي چې دایمي هغه خپل ژوند روزمره دی وچلی، نور چاته احتیاج نه وي، ضرورت نه لري. بس دغه می پیغام دی.
تاسو دلته په کابل کې اوسېږئ، خپل کور لرئ که کور مو په کرایه باندې نیولی؟
نه، کور هم په کرایه باندې نیولی.
څومره کرایه ورکوئ؟
15500 افغانۍ.
ستاسو فامیل څو تنه ده؟
زمونږ فامیل یو لس تنه ده.
غیر له دې چې تاسو یا سبزی فروشي کوئ، نور نفقه او دا شیان تاسو کومه کوئ؟
زمونږ د پلار مشر زوی ما نور مشر واړو واړو ورونه مشته، د پلار مې دی اړیکې. بس
په کوم ځای کې اوسېږي؟
قلی زمان خان.
په ټولنه کې تاسو سره د خلکو چلند څه ډول دی؟
چلند بس ښه دی. په ټولنه کې ښه خلک هم شته، بد خلک هم شته. بعضې بس داسې خلک دي چې شلو ګټ نارې وهي، بعضې ورور نارې وهي، بعضې مایوم نارې وهي. ښه خلک هم شته، بد خلک هم شته. د مقصد ټولنه ده، بس همدغسې روانې پکې.
په کور کې تاسو سره د کورنۍ د وړو ماشومانو د دې چلند څه ډول دی؟
نه، په کور کې ښه دی الحمدلله. په کور کې روزمره گزاره مونږ سره ښه کوي.
بیا که راته په آخر کې ووایي چې تاسو دولت ته څه پیغام لرئ، څه مرسته ورنه غواړئ؟
دولت نه همدغه پیغام ده ورته چې بس په ټول افغانستان کې خو نشو ویلی، خو زمونږ په لغمان ولایت کې چې دا مایوبینو ته بیخي په سپک سترګه کتل کېږي. په ټول افغانستان کې ورته نمرې هر شی ورکړل شوی په لغمان کې، تر څو هیڅ یو مرسته مایوبینو سره شوی نه ده. ټول همدغسې لکه ما غوندې در په در ګرځي. بس دغه پیغام ده چې د ټولو مایوبینو غم وخوري، خو د لغمان ولایت دیم ورسره وخوري.
د لغمان ولایت اوسیدونکي عاشق الله د معلولینو د ستونزو او هیلو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کندوز کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سیمه ایز ډاکتران وایي دا ډول پیښې ښایي زیاتې وي، خو ناروغان د ناوړه رواجونو له کبله له شرمه روغتونونو ته مراجعه نه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه نور تفصیل لري.
په کندوز کې د ایچ آی وی ایډز ولایتي سلاکار ډاکټر سیف الله شینواری وایي چې د تیرو کلونو په پرتلا د سږنیو معایناتو له بهیر څخه ښکاري چې په کندوز کې د دې ناروغۍ کچه کمه شوې ده. د ده په وینا چې دوی په روان کال کې کابو د 10,000 تنو مراجعه کوونکو وینه معاینه کړې ده، خو له ښه مرغه چې د ایچ آی وی ایډز کومه نښه پکې نشته، خو برخلاف د تور زیړي، سپین زیړي او سیفلیس ناروغۍ نښې نښانې پکې لیدل شوي دي، چې په دې کې 130 تنه چې 9 تنه یې ښځې دي په تور زیړي اخته دي، 18 په سپین زیړي چې 26 تنه یې ښځې دي، او 15 تنه په سیفلیس مرض اخته دي چې 2 پکې ښځې دي. خلغلی شینواری فیلان په کندوز کې د ایچ آی وی ایډز اته مثبتې پیښې یاد کړې. داسې وویل
ایچ آی وی واقعیت مونږ فیلان کندوز کې اته واقعیت لرو چې یو برګ دی بیخي مړی ژوندی مونږ سره ارتباط کنه دی. یو د ایچ آی وی مرحله کې د شپږ ایډز مرحلې ته رسیدلی دي چې مجمل وو واقعیت سره مونږ منظم په تماس کې یاست او دوا لاندې دي دوا ورته ورکړو.
دای په داسې حال کې چې د دغه ناروغۍ د راکمولو لپاره د خلکو پوهاوی ډیر مهم بولي، زیاتوي چې کیدای شي په کندوز کې د ایج ناروغۍ پیښې زیاتې وي، خو له دې امله چې خلک دغه ناروغي یوه شرمونکې ناروغي بولي نو روغتونونو ته مراجعه نه کوي. ویل کیږي چې په دغه ناروغۍ ټول اخته کسان له یوې مخې ځوانان دي، او زیاتره دغه ناروغي په هغو ځوانانو کې لیدل شوې ده چې په مخدره موادو روږده شوي دي. یو تن ځوان چې د ډاکټر سیف الله شینواری په وینا په وجود کې د ایچ آی وی ایډز مثبته نښه لیدل شوې او د دوی تر درملنې لاندې هم دی، او خپل نوم یې وانخیست او په پوښلې څېره له ژورنالیستانو سره خبرو ته حاضر شو، وویل چې دغه ناروغي په ایران کې د مخدره موادو له پیچکاریو څخه اخیستې ده او 15 کاله یې د احتیاط ژوند تیر کړی دی. د نورو ځوانانو ته داسې پیغام ورکړ:
ما باشنده همی کندوز هستم و جوانای ما پیام همی هست که
زد کندوز و سیدون کهیم. زوانانو تا می پیغام داده چه پا دیل ناوال عمل پسی ولار نشی، بسی کری، ترکی کری، زکر طول ناروغی پا احتیاط که دی.
آقاشت می شاده
دی ایچ آی وی ایدز ناروغی پا باب لطرگندوانو داس معلومی گی چه دغا ناروغی دی افغانستان پا شمول پا جنوب ختیز آسیا که پا دیر چطکی مخبر زیادی دو دا. ویل کی گی چه دا داسی و ناروغی دا چه درملن نلری خو وقایه شونی دا.
د پولیسو سرتیری محمد اسماعیل چې د حاجی ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا په کابل کې وهل شوی و، د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړې ډیر خوشاله کړی دی. د ولسمشر د پریکړې له مخې د ولسي جرګې لومړی مرستیال له دې سرتیری څخه بخښنه وغوښته. اسماعیل وایي د ازادي راډیو دا ازادي راډیو چې د ده د وهلو انځورونه یې لومړی خپاره کړل او په نتیجه کې د ده د حیثیت اعاده وشوه. محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ځینې نورې څرګندونې هم کړې چې اسدالله لودین جزئیات اوروي.
اتویش کلن محمد اسماعیل هغه سرتیری دی چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا وهل ټکول شوی و. محمد اسماعیل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 9 کلونو راهیسې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. نوموړی وایي کله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې ځانوژونکي حمله وشوه، دوی د قمندان په حکم سیمې ته ورسېدل او سیمه یې کلا بنده کړه. اسماعیل وایي دی په همدې ورځ د ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا د ټوپکو په میل او قنداغ و وهل شو.
از طرف قماندان صاحب زون 101، از طرف عمر صاحب اوزه هدایت داده شد که کوچه را تخلیه کنه.
مونږ ته د کابل د امنی قماندان او د حوزې د امیر لخوا هدایت را کړ شوی و چې لکوسی څخه خلک وباسو. هلته ما له یوه کس نه چې شخصي جامې په تن او په کولې په سر کړی و غوښتنه وکړه چې لکوسی نه ووځي. د لکوم دلیل پرته ماته سپکې سپورې وویلې، ډېرې بدې خبرې راته وکړې. زه هغه خبرې نشم تکرارولی. د زما یخن ته لاس راواچوه او باډیګاردانو ته یې وویل چې لبانه وسله واخلي. باډیګاردانو زما پر مخ شا او غاړه د ټوپکو میلې کېښودې. دوی مرمۍ تیرې کړې وې او ما ته یې وویل چې ټوپک وغورځوه.
دی وایي هغه کس چې باډیګاردانو ته یې د پولیس د وهلو امر کړی و د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ورور و. محمد اسماعیل وایي هغه وخت ډېر ناهیلی شو چې خولۍ یې پر ځمکه پرېوته او د ده ټول ملګري له ده څخه لرې ولاړ و.
د نوم لحظه که سره ما قید بازی شد تکسه کدم که هیچ کس طرف ما پیش نامده.
کله چې دوی پر ما د ټوپکونو قیدونه ووهل ومې لیدل چې زما ملګري ما ته نږدې نه و راغلي. سو هغه کس ته ووایي چې ته څه کارۍ چې له پولیس سره جګړه کوې. زه ډېر خفه شوم. زما هم سنګر هم زما له سنګه لرې ولاړ او زما دفاع یې ونه کړه. ما هغه وخت د یوازیتوب احساس وکړ چې خولۍ مې پر مځکه ولویده. ما د خولۍ د پورته کېدو وس نه درلود. زما خولۍ چې پر ځمکه ولویده دا معنا لري چې د قماندان وزیر او د ولسمشر خولۍ پر ځمکه ولویده.
محمد اسماعیل وایي دا د کابل په شکردرې سیمه کې په یوې بېوزله کورنۍ کې ژوند کوي او تر اوسه یوازې یوه ماشومه لور لري. دی وایي د بېوزلۍ او یوازیتوب احساس یې هغه وخت له منځه ولاړ چې د ولسمشر له فرمان سره سم د ولسي جرګې لومړي مرستیال ورڅخه بښنه وغوښته. ده له ازادي راډیو څخه هم مننه وکړه چې د لومړي ځل لپاره یې د ده د وهلو ټکولو انځورونه خپاره کړل او دغه مسأله یې اړوندو چارواکو ته ورسوله. د محمد اسماعیل له وهل ټکولو وروسته ولسمشر حمید کرزی یو فرمان صادر کړ چې پکې ویل شوی هیڅ چارواکی حق نه لري چې له امنیتي ځواکونو سره بد چلند وکړي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته کوم چارواکی امنیتي ځواکونو ته سپکاوی کوي او یا هم د دوی وهلو ته اقدام کوي نو تر عدلي تعقیب لاندې به راځي.
ناسمه چلند د پولیسو په مقابل د افغانستان د جزا قانون او همداسې د افغانستان اساسي قانون پر مفاد مشخص او روښانه ده او د دې فرمان پر بنسټ لوی څارنوالي موظف شوی ده چې هغه ناسمه چلند چې د پولیسو په مقابل کېږي باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
دغه سرتیری له افغان حکومت څخه غواړي چې د امنیتي سرتیرو د حیثیت اعادې ته ډېر پام وکړي او اجازه ورنه کړي چې هر چارواکی له خپل واک څخه غلطه ګټه واخلي او له دوی سره بد چلند وکړي. محمد اسماعیل یوازینی سرتیری نه دی چې د لوړ پوړو چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې شمیر نورو پولیسو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی چې ځینې چارواکي او د ملي شورا غړي ورسره بد چلند کوي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د خوست په زیاترو ولسوالیو کې د شپې لخوا موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. خلک له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې سیمو خلک د مخابراتي شرکتونو له چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خوست د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې له ماښامه تر سهاره د موبایل تلیفوني شبکو د اړیکو له قطع کېدو څخه شکایت کوي او وایي چې که په اوسنیو حالاتو کې د شپې لخوا خلک د تلیفوني اړیکو اسانتیا ونه لري نو یوازې د ورځې لخوا به اطرافي خلکو ته تلیفوني اړیکې بې ارزښته وي. د احمد په نوم د زازی میدان ولسوالۍ د الګارډ د سیمې یو تن اوسیدونکي داسې وویل: د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که چیرې دوی ته د شپې لخوا ناروغي او یا کومه بله ستونزه پیښه شي نو موبایل ټلیفونونه یې کار نه کوي او د امنیتي اندېښنو له کبله د دوی په سیمو کې بیدیا ته وتل هم له خطره خالي نه دي.
زنکیب رحمان والا مون ډیر سنځر مخ مخ دا باز واخه مشکل باس این مشکل مو باس کو ټلیفون کور نه کینو دا ډیر مشکل ځکه سړی ته ضرورت به خشنده اسمانان درنې چې کوم ضرورت په ټیم کې کور ونه کی
زنبی رحمان کی ورز خو ار سړی کول شي موټر یا موټر سایکل نه کوم کور یا کول شي خو د شپې چې کله هغه ټلیفون کاټ شي مریض شي یا کوم بل مسافر شي یا کوم بل مشکل سړی ته ور پیښ شي نو سړی نشي کولای چې هغه د شپې موټر سایکل په واسطه د موټر په واسطه وکړي ځکه چې غله موجود یا نور څه
د خوست ولایت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ګل حبیب شاه په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې یاده ستونزه پر ځای بولي، خو وایي دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي مسؤلینو سره په اړیکه کې دي او په نږدې وختونو کې به د خلکو تلیفوني ستونزې هوارې شي. که څه هم په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین په نږدې راتلونکي کې د شپې لخوا د تلیفوني ستونزو د حل ژمنه کوي، خو د کتونکو له نظره اړونده اداره نه ده توانېدلې چې حتی په تیرو دوو کلونو کې دا ستونزه غوڅه کړي.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو سلام، نیمه نړۍ ته خراغلست. په دې خبرونه کې د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د ښځینه محصلانو د زده کړو په دې برخه کې د دوی د پرمختګونو او د غوړو ستونزو په اړه خبرې کوو. خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم، لا آزادۍ رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د تیرو لسو کلونو په بهیر کې په افغانستان کې د معارف له پراخېدو او ښوونځیو ته د زیاتو نجونو له جذبېدو سره د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو شمیر هم په بېساري ډول زیات شوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مسؤلان وایي چې نن سبا د افغانستان د لوړو زده کړو په یو دیشګونو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې په اصلو کې تر 25 زیاتې ښځینه محصلانې دي. دغه راز دوی وایي چې په افغانستان کې نن سبا 15 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې فعالیت کوي چې د محصلانو په اصلو کې 15 نجونې دي. د محصلانو د شمیر له زیاتېدو سره سره نن سبا د پوهنتونونو د ښځینه استادانو شمیر هم زیات شوی دی. دمګړۍ له 450 څخه زیاتې ښځینه استادانې چې له لیسانس نیولې تر ډاکټرۍ پورې زده کړې کړي تدریس کوي او کال په کال دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش هغو پرمختګونو ته ګوته نیسي چې د ښځو د لوړو زده کړو په برخه کې رامنځته شوي دي.
که ارقام ته لاړ سو، 1991 کال کې په مجموعي شکل د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې 99 نجونې په ټول دغه 1 پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسساتو کې دوی خپل هغه آموزشي او تعلیمي مسایل مخکې وړي، چې دغه ارقام له تیر کار نه یعنی ډېر وچتوالی ښیي. یو کانکور په ازموینه کې د دغوی د جذبول د اهمیت ورکو په زمن کې د بورسونو په حق له د انجونو په برخه کې یعنی 10% سهم انجونو ته په نظر کې نه ولای دی. په تیر وختونو کې مثلا په 1980 کال کې 15% اوس انجونی په غټو ولایتونو ته تعداد زیاده، لکه په تیر کال کې مثلا د هرات ولایت کې 15000 کسان انجونی وی او 15000 کسان هم هلکان وو. او ځینې ولایتونه لرو چې هلته هیڅ انجونی موجود ندی، مثلا د پکتیکا په ولایت کې په زمن کې د روزګان په ولایت کې نجونې موجود نه دي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، له دوو ولایتونو پرته په ټولو ولایتونو کې نن سبا نجونې په کانکور ازموینه کې ګډون کوي او پوهنتونونو ته داخليږي. ګڼې نجونې دوی ته د لوړو زده کړو د زمینې د برابرېدو له امله خوشاله دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصله لیما وایي چې ټول محصلان د زده کړو د کیفیت او د نورو برخو کې مشترک ستونزې لري، خو دا چې د هلک او نجلۍ په نامه تبعیض ورسره وشي یا په دې نامه چې ښځینه جنس دی تر اوسه له کومې ستونزې سره نه ده مخ شوي.
زه ډېره خوشاله یم چې خو پانځي ته کامیابه شوی یم او په اصطلاح زما حق نه دی تلف شوی. هغه نمرې چې یو هلکم وړي او دا پانځي ته کامیابه کیږي، زه هم په هغه نمرو کامیابه شوم. ځینې مشترک ستونزې شته چې هغه په اصطلاح د اوناس طبقه یم لري، د ذکور طبقه یم لري. مثال د درس درس ده یا چپتر ده یا به وخت رخصتیانی دی کس خاصه سنځي چې بعض خلک فکر کوي چې انجلی به لري په د پانتون په موید کې ماتره ساغه نه دی احساس کړي او هیڅ فرق دی انجن او لکان په میانس کې په پانتون کې نهسته زموږ سره ډیر سنفیان مو چې د ولایت څخه راغلي او په لایلی کې دي هغه ډیر خوشاله دي او دومره صفات کوي چې اته زم لایله لرم چې کاش زم لایلی ته تللی وای یعنی د دوی سره ډیر شو وضعیت کېږي کده ډوډۍ د لحاظه د اتاق او امنیت ډیر برقرار دلته
د ننګرهار پوهنتون د افغانستان دوهم پوهنتون دی چې په 1920 کال کې جوړ شوی دی او دمګړی لس پوهنځی لري د دغه پوهنتون رئیس ډاکټر محمد صابر مومند وایي چې تر دوه کاله مخکې په دغه پوهنتون کې د نجونو محصلانو شمیر ډیر کم و خو اوس د نجونو محصلانو شمیر 15% ته رسیدلی دی
د بعضې مشکلاتو له امله زموږ شمیر د ښځینه محصلینو کم دی همدارنګه د ښځینه استادانو هم کم دی موږ په خپل 15 کلن ستراتیژیک پلان کې د هدف په شکل باندې نیولی چې په 1950 کال کې موږ دا شمیر چې اوس 15% ته رسېدلی دی 40% ته لوړو البته هېر نه وي چې دوه کاله مخکې دا شمیر 2.5% اوس موږ د 10000 محصلینو جملې څخه 1522 نجونې لرو زموږ زیاتره نجونې په شرایطو کې دي طب کې او په تعلیم وتربیه کې او په نورو پوهنځیو کې ادبیاتو کې هم یو شتره نور پونځو کې هم شتره زموږ په پونتون کې در خوشاله زیری چې موږ خويندې لرو چې هتا د ډیرو لری ولایتونو دلته د غور د ولایت موږ خويندې لرو د کابل نه لرو د بامیان نه لرو نور ولایتو هرات خل دلته مختلف دي خو شاید اکثریت یا د ننګرهار او یا د مشرقي د ولایتونو وي
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله شکریا چې له کابل نه د زده کړو لپاره ننګرهار ته تللې او په لیلیه کې اوسی په دغه ولایت کې د درس له بهیره خوشاله ده وای چې نجونو ته ستونزه نشته خو خپل پوهنځي ته د ودانۍ د نشټوالي له امله شکایت کوي
درسونه خو ډیر ښه دي زمونږ استادان هر ورځ تقسیم اوقات مطابق صنف ته راځي موږ خپل په صنف کې 15 جنوکي یاستو او نور من سره الکان مشته درسونه خو په مخزي او موږ کولای شو په سمه توګه په اسانه توګه یعنی بل کوم ستونزه څخه صنف ته راشو مثلا دلته په ننګرهار پانتون کې ځینې کورسونه شته چې د جنوکي لپاره خاصتا استادان شته درس ورکوي د کمپیوټر کورس انګلیسي کورسونه زه خپل کابل نه راغلم زه خپل په لیلیه کې اوسېږم ما واغ جنوکي چې د خار ناراضي یا لری زایو ناراضي د غو لپاره بسټه ترانسپورت هغه لري په منظمه ډول هغه سبي راولي بیا مسخین بیرته بیاي د زمنګ 15 د نوای جوړ شوی منګ د څه خاص تعمیر نه لرو په فرش کې نو ځین منګ ته ډیر ستونزې دي باید منګ ته چوکي اوسي منظم ځای اوسي اته د ژورنالیزم 15 خو یعنی عملی کارونه پکې کېږي دا غل لپاره باید ځای اوسي چې منګ په اسانه توګه په خاتو غوښ کول خپل زده کړې پر مخ بوزو
د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر صابر مومند وایي چې په ننګرهار کې هر کال ګڼې نجونې له ښوونځي فارغېږي خو د دود دستور او یا هم په واړه عمر ودونو له امله نشي کولای لوړې زده کړې وکړي او په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي مومند زیاتوي چې په ننګرهار پوهنتون کې د نجونو لپاره درې مجهزې لیلی او داسې نورې اسانتیاوې شته خو د نجونو شمیر پکې لږ دی
منګ ډیر ښه امکانات لرو د خوند لپاره درې لیلی منګ د داخل د پونتون کې لرو چې وا خپل په مرکزی کمپاس کې لرو چې تقریبا د 300 جنو په خوښه کې ظرفیت لري همداسې په تعلیم تربیه پونځي کې تقریبا 350 جنو په ظرفیت باندې همدارنګه د ټپ پونځي کې هم یو لیلی لرو مګر زمنګ متاسفانه د خوند شمیرم د اتاقونه کم دي زمنګ لیلی د جنو د کوم چې د افغانستان په لوړ سطح ستاندرد باندې اته بلنی ستاندرد باندې جوړ شوی دا زمنګ لیلی چې د ژوند ټول شرایط او امکانات لري د مثال په لوري په لیلیو کې آشپزخانه شته په لیلیو کې د جامو د منځلو امکانات شته د برقي ماشین لرو موږ د سپورت لپاره هلته حتی امکانات لرو همدارنګه موږ هلته یو د کمپیوټر خونه لرو کمپیوټر چې هلته کولی شو دوی د انټرنیټ امکانات لرو ټول هغه امکانات چې موږ دوی ته حتی نهاري خويندو ته چې روزمره چلار بعد خاطر د ترانسپورت امکانات مو ته پیدا کړی دي چې دا هم البته یو امتیاز چې واځي د ننګرهار پونتون مسلین ته موجود
د هلمند ولایت د ښځو چارو رئیس جمیله نیازی وایي چې که څه هم درې کاله مخکې په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه نه و چې له امله نجونو لوړې زده کړې نشوای کولای خو له درې کلونو راهیسې د کانکور په ازموینه کې ګڼې نجونې ګډون کوي
په هلمند ولایت کې د شوزو حالات ډیر شدی. موږ هلته تقریبا ډیر شو معرف لرو چې په زرها ونجونې هلته په درس باندې مصروف دي او په سلګونو معلمین شوون کې موږ لرو چې دوی خپل وظایف ته ځي. درې کلونه را په دی خوا موږ دا زمینه نه و مساید چې نجونې دوی د کانکور امتحان واخلي. اوس دا زمینه مساید سوې ده د کانکور امتحان خپله په لشکرګاه کې اخیستل کیږي. او موږ اوس څلور پوهنتونه لرو چې یو دولتي دی او درې خصوصي پوهنتونونه دي چې په سلګونو نجونو هلته مصروف د تحصیل دي چې موږ اوس هیڅ مشکل نه لرو په دې برخه کې.
د ځینو ولایتونو په پوهنتونونو کې د نجونو د لیلیې د نشتوالي له امله یو شمېر نجونې له لوړو زده کړو پاتې کیږي. د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي محصله فاطمه همدې ستونزې ته ګوته نیسي.
د ښځینه محصلینو دپاره امنیت شادي انشاءالله شکر دی الحمدلله. او همدارنګه اوسلان پشه صحتونو کې په خپل صنفو کې د ازیدېشې کوم مشکل نشته، خو یوازې د ترانسپورتي مسایلو او د لیلیې نشتون او د هغه صحنې چې موږ پکې امتحان ورکوو. یعنی موږ داسې ورځې سته چې په لمر کې ناست یو امتحان ورکوو. یعنی که چیرې کومه محسسه یا دولت په دې باره کې فکر وکړي اسمو جلا فار سانتیاو برابر کې نو دې له خوشاله کېږي. د نو د ولایتو څخه کسان چې کامیابی شي کندهار ته راځي نو د لیلیې نشتون په دې خاطر بل چې دوی ته د شزینه موسسینو د پاره یا د اوناس کوم لیلیې نشته او دغه لیلیې نشتون دوی مجبوري شي چې په شهر کې د یو کور ونیسي او په دغه کور کې اوسو ګل ژوند وکړي چې د دوی لپاره هم یو وخت مشکل ده او د دوی افغانستان یو سنتي وایت خود دوی هم کورنۍ زنه ورکوي چې سو انجن په یو کور کې کچې دی لیلیوي ام هغه په پوهنتون کې وي نو بدیل شوی.
د پروان ولایت د لوړو زده کړو انسټیټیوټ د 300 نجونو په ګډون نږدې 3000 محصلان لري. د دغه پوهنتون محصله وحیده شهکار وایي چې د شاوخوا سیمو نجونو ته د لیلیې د نشټوالي ترڅنګ د دودیزو ناوړه انګیرنو له مخې په انسټیټیوټ کې د نجونو شمیر لږ دی. دا وایي که په پوهنتونونو کې نجونو ته جلا کتابتونونه او انټرنیټ کافي جوړ شي دوی به وکولی شي په اسانۍ خپلې درسي ستونزې هوارې کړي.
اگر شرایط کنونی یا امروزی را مقایسه کنیم با سالهای قبل یعنی با 10 سال پیش
که نه شرایط لتو کلمخ که سره چنجونو ته د زده کړو زمینه برابر نه و پرتله کړو وسنۍ حالت ډیر ښه دی. خو به هم ځینې ستونزې شته. مثلا په پروان ولایت کې د نجونو لیلیه نشته نو هغه نجونې چې لری پروتو سیمونه د انسټیټیوټ ته کومې پیګي نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي یا اړیږي چې نور په هنتونونو ته ځان تبدل کړي. لبل خو د کلتوري ستونزو لامل دی دې ځای خلک لیلیه خنه غنی او نه غوړي چې د نجونو لیلیه وي. بل دا چې نجونې لکه هلکان نشي کولای په آزاد توګه په انسټیټیوټ کې دننه او یا په کورسونو کې له کمپیوټر او انټرنیټ نه استفاده وکړي او یا زده کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې په هر پوهنتون کې د نجونو لپاره لږ تر لږه یو جلا کتابتون او انټرنیټ کلب جوړ شي. دا به ډیره ښه وي.
جایگاه‌های ورزینا ساخته شوه که درست بتونن استفاده خوب کنن.
پوخوا په افغانستان کې خلکو په لیلیو کې د نجونو داخله بده سواله، خو اوس دغه څه بدلون کړی. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس څو کاله وړاندې د کابل د نجونو په مجهزه لیلیه کې چې د زرګونو نجونو د اوسېدلو لپاره جوړه شوې یوازې 300 نجونو ژوند کاوه، خو نن سبا په دغه لیلیه کې 1200 نجونې اوسي. دغسې د ځینو نورو ولایتونو په لیلیو کې هم ګڼې نجونې ژوند کوي. خو لکه څنګه مو چې مخکې د محصلانو په خبرو کې هم واوریدل، د افغانستان ځینې پوهنتونونه لیلیه نه لري چې له امله نجونې له زده کړو پاتې کیږي. ښاغلی نوربخش د لیلیو په برخه کې د شته اسانتیاوو د یادولو تر څنګ د نورو لیلیو د جوړولو ژمنه کوي.
یو هغه مهمه خبره چې اوس د لوړو زده کړو په وزارت کې مطرح ده او موږ په دغه باندې پلانونه لري، او د نجونو د لیلیو لپاره چې ډیری زموږ نجونې وکولی شي چې هلته په هغه ولایت کې چې دغه انتخاب کوي او انتخاب لري غوړي چې علي تحصیلات په مغه ولایت کې ولري، خو خامخا ضرورت دلته دی چې باید تل لیلیه موجوده وي. دغه ډیره یو دیش د لوړو زده کړو علي مؤسسه چې موجوده یا نوی ایجاد سوی دي، موک هغه انکشافي بودیجه په دغه مورد باندې کارولې ده او التم پروژه یعنی لرو چې زرته زره دغه پروژه یعنی سمارت ورسیږي او موږ وکړو چې ډیره انجونی الته خپل علي تحصیلات مخکې یسي.
څه موده مخکې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل چې د ښځو لپاره په ملي کاري پلان کې دا په نظر کې نیول شوی چې د یو لس وروسته پاتې ولایتونو نجونو ته د کانکور پازموینه کې دا امتیاز ورکړل شي چې که د نورو ولایتونو په پرتله کمې نمرې هم اخیستي وي د هغوی د خوښې پوهنځیو ته معرفي شي. ښاغلی نوربخش وایي چې دوی پخوا هم دا کار کړی او وروسته له دې به هم د امکان تر حده دغه څه په پام کې ساتي.
د لوړو زده کړو وزارت په تیرو کلونو کې هم دغه مسالې ته توجه کړې ده او موږ مشخص گزارشونه هم لرو. په دې چې په تیر کال کې هم موږ 14 ولایتونو ته انجونو چې مثلا د عالي تحصیلاتو لپاره یعنی لاره پیدا کړې نه و، موږ ورسره کومک وسو شه تقریبا ډیره د 2000 کسانو دغه عالي تحصیلاتو ته یعنی شامل سول. سکه له هم موږ دغه مسالې ته نظر لرو تر څو چې موږ انجونو یعنی په هغه ولایتونو کې کمترین انکشاف دي وکولې سي چې عالي تحصیلاتو ده هم په مرکز هم په ولایتونو کې نیوانډه ډیره وي.
د یادولو ده چې سک کال بعد د لوړو زده کړو مؤسسو ته د ګډون لپاره په کانکور ازموینه کې 250 زره ځوانان ګډون وکړي چې په سلو کې 40 به انجونې وي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونې له تاسو اجازه غواړم. سر لوړی اوسئ.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یو